شپږ بجې دی د ازادي راډیو روانه خبری مجلې کې ز فریده هوټ سیفی ل خپل همکارانو سره ستاسو هرکلی کوم. او ری چې د یو شرکت نه تنه کارکونکي او یو پولیس په هرات کې وژل شوی دي. په جرمني کې د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون د ځینو ګوندونو د غونډې په اړه اوري چې په هغې کې به په افغانستان کې د سیاسي نظام د بدلون په اړه بحثونه وشي. نور راپورونه هم شته. د مصر د حالاتو په اړه هم وروستي معلومات درکوو. خو تر هر څه د مخه خبرونه سلام راوړئ.
د افغان حکومت د مخالفو سیاسي ډلو ځینو مشرانو په جرمني کې په یوه غونډه کې برخه واخیستله. د فرا په بلبلوک ولسوالۍ کې نن په یوه انتحاري حمله کې درې محلي پولیس ووژل شول او درې ملکیان ټپیان شول. د مصر د پلازمینې قاهرې د یوه جومات له شاوخوا څخه د شدیدو ډزو غږونه اورېدل سوي دي. د افغان حکومت د مخالفو سیاسي ډلو ځینو مشرانو نن په جرمني کې په هغې غونډې کې برخه واخیسته چې د افغانستان د سیاسي نظام د بدلون لپاره جوړ شوی وه. د ملي جبهې ویاند سردار محمد رحیمي ازادي راډیو ته ویل چې دغه غونډه د افغانستان پر وخت ماپښین مهال پیل شوه او د دې جبهې مشر احمد ضیا مسعود لومړنی ویناوال وو. که څه هم ښاغلی رحیمي دا ونه ویل چې احمد ضیا مسعود په څه اړه خبرې وکړې، خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې نوموړي ته په افغانستان کې له ریاستي نظام سره مخالفت ښوولی او د فدرالي نظام غوښتنه کړې. د منشن دغه غونډه د افغانستان د یو شمېر سیاسي ګوندونو او په جرمني کې د میشتو افغانانو لخوا د دوو ورځو لپاره جوړه شوې چې د انتخاباتو او سولې په اړه هم خبرې پکې کیږي. دې غونډې ته د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح او د ولسي جرګې استازی حاجي محمد محقق هم ورغلی دی. په امنیتي خبرونو کې راغلي چې د فراه په بلبلوک ولسوالۍ کې نن په یوه انتحاري حمله کې درې محلي پولیس ووژل شول او درې ملکیان ټپیان شول. د دې ولایت د والي ویاند عبدالرحمن ژوندي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د هغه کلینیک مخې ته شوې چې د فراه پخوانی امنیه قومندان عبدالجلیل بختوري کتو ته ورغلی وو. په بل خبر کې راغلي چې د کلو پراختیا وزارت په هرات کې د ملي پیوستون د لسو کارکوونکو د وژل کېدو خبره رد کړه. له دې وړاندې د هرات د فواید امیر رئیس حبیب الله تیموري ویلي چې په کروخ ولسوالۍ کې د طالبانو په حمله کې یو افغان سرتیری او د ملي پیوستون د پروګرام لس کارکونکي وژل شوی دي. تفصیل په همدې خبري مجله کې اوري. د هلمند چارواکي وایي چې په مارجې ولسوالۍ کې د ماین یوې چاودنې نن سهار پنځه ملکیان ووژل او یو بلې ټپي کړ. په وژل شوو کې درې ښځې او یو ماشوم شامل دی. بلخوا د کونړ چارواکي وایي چې نن د دې ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په یوه راکټي حمله کې اووه ولسي وګړي ټپیان شول. د څوکۍ ولسوالۍ ولسوال شاخص راو ازادي ایرادو تول چې په ټاپیانو کې څلور شزي او درې ماشومان شامل دي. د میدان وردک چارواکي وایي چې په جلریز ولسوالۍ کې د افغان قواوو په عملیاتو کې څلور طالبان وژل سوي او دولس نور مشکوک کسان نیول سوي دي. د دې ولایت له مطبوعاتي دفتر څخه په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي چې دغه وسلوال تېر شپه وژل سوي دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په 50 اوریزه لوبه کې په دریو وکټو نیپال ته ماتې ورکړه. د کرکټ بورډ اجرایوي مشر نور محمد مراد ازادي راډیو ته وویل چې په دې لوبه کې افغانان شو ځلیدل.
افغانستان کرکټ ټیم نن په ډیره میړانه سره وشو کولای چې د نیپال یو تکړه ټیم ته په دری وکټو سره ماتې ورکړي. دا په دې معنی ده چې کله افغانستان دوه ورځې وروسته له پاکستان سره لوبه لري نو په یو نوي جذبه سره به له پاکستان سره هم لوبیږي.
په سنگاپور کې د اتو ټیمونو په ګډون پیل شوې دغه لوبه د اگست تر 15مې دوام وکړي. د مصر د پلازمینې قاهرې د یوه جومات له شاوخوا څخه د شدیدو ډزو غږونه اورېدل سوي دي. په دې جومات کې تېره شپه اسلام پاله اعتراض کوونکي محاصره سوي وه. د ټلویزیونونو په تصویرو کې چې په ژوندۍ بڼه خپرېدل ښکارېدل چې امنیتي ځواکونه نن د الفتح جومات پر منارونو ډزې کوي. په دې ځای کې د اخوان المسلمین په سلګونو پلویان د جمعې ورځې تر خونړیو شخړو وروسته راایسر سوي دي. په تصویرو کې ښکاري چې اعتراض کوونکي هڅه کوي په جومات کې دننه چې په اوښ کې بهونکي ګاز ډک دی ځانونه پناه کړي. د قاهرې یو اوسېدونکی احمد رویټرز جانس طويل دي چی وضعیت زوروی
النهارده. انا حاسس ان انا ماليش مكان في بلدي خلاص اسيب
يعني دي ويز نن دا سيساس کوم چې خپل هواد کې زماله پر کوم ځای نستا چیرې ولاړ سم څوک کړم. نن چې کله په لار کوڅو کې ګرځم غواشه ته متوجه دی. په کوڅه کې لګرځېدو بیرېژم. خلک وایي هلته مګرزه دلته وګرزه هلته به ونی ولسه. خلکو ملکی پوسټي جوړ کړي. هغه څه چې اوس پیښې جماعت د منل وړ نه دي. ډیر عجیب دي زور باندې نو په هیجم یا وخت په پوس کې سرتیر وم. دغه سی وضعیت تصور مې نه کاوه.
مصر احنا طول عمرنا انا كنت بالجيش عسكري بالجيش انا عمري ما كنت متخيل ان انا ممكن مواجهه للجيش والجيش مواجهه ليا.
د مصر د روغتیا وزارت وایي چې له جمعې ورځې راهیسې 103 کسان په دې هیواد کې وژل سوي دي. بلخوا د مصر صدر اعظم په قانوني توګه د اخوان المسلمین ګوند د منحلېدو پیشنهاد کړی دی. په عین حال کې اخوان المسلمین ګوند تایید کړی چې د دې ګوند مشر محمد بدعي یو زوی په قاهره کې د جمعې ورځې د اعتراضونو پر مهال وژل سوی دی. د روسي خبري اژانسونه وایي چې د سایبریا په جنوب لویدیځ کې د یوې مسافروونکې او یوې بروړونکې بیړۍ د ټکر په پیښه کې 4 کسان وژل سوي او شاوخوا 15 تنه نور ټپیان سوي دي. د روسیې د اضطراري حالاتو وزارت وویل چې دغه پیښه نن د اومسک سیمې په ارتش سیند کې سوې ده. او د ترکمنستان ولسمشر قربان ګلی بردی محمدوف وایي چې د دې لپاره په هیواد کې ګڼ ګوندی سیستم وده وکړي د واکمن ګوند له مشرۍ څخه لرې کیږي. محمدوف د ګوند کانفرنس ته وویل چې په یو ګڼ ګوندی سیستم کې د هیواد ولسمشر باید د کوم ګوند غړیتوب ونه لري. د 2016 میلادي کال راهیسې د ډیموکراتیک ګوند مشري کوله.
د ازادي رادیو خبري مجله اوري. پروانه خبری مجله کې اوري چې د طالبانو د یو شرکت نه تنه کارکونکي او یو پولیس په هرات کې وژل دي. په کونړ کې وسلوالو طالبانو توغندي وشتلې. د سیمې یو وسیدونکي آزادی رادیو ته وویل د پاکستان د عوامي نېشنل ګوند غړي او د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی لپاره د دغه ګوند انتصابي کاندید وژل شوې ده. چارواکي وایي د لانه د سرګند شي په دې کې به د چا لاس وي. او د مصر د روانې لانجې په اړه روسي معلومات خبرو. وسلوالو طالبانو نن د هرات په کاروخ ولسوالۍ کې د اوبو رسولو د یو شرکت نه کارکونکي او یو پولیس وواژه او بلې ټپي کړ. په هرات کې د پولیسو مسولان وایي چې دوی په ځوابي حمله کې د دولت وسلوالو مخالفینو ته درانه تلفات اړولې دي. د ازادي رادیو خبریال قسیم سلمل د پیښو او د افغانستان په سنورو ولایتونو کې د نامنیو د پیښو په اړه ریپورت راکوي.
دا پیښه وروسته له هغې رامنځته سوه چې وسلوالو مخالفانو د هرات په کرخ ولسوالۍ کې پر یوې امنیتي پوستې حمله وکړه. د پولیسو چارواکي وایي چې په دې پیښه کې یو پولیس او د اوبو رسولو د خصوصي شرکت نه کارکونکي وژل سول او یو بل پولیس ټپي سو. د هرات د امنیت قمندانۍ ویاند عبدالرؤف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو پر پوستې تر حملې وروسته د اوبو رسولو د دې شرکت پر کارکونکو حمله وکړه او هغوی یې وژل. د یوه تیر شپه یو شمیر وسلوال مخالفانو د هرات په کرخ ولسوالۍ کې د ګجه په نامه امنیتي پوستې باندې حمله وکړه چې په نشته کې دښمن ته درانه تلفات واوښتل. په خوشنۍ سره په دې پیښه کې یو پولیس وژل سو او یو بل ټپي سو. دښمن د دې کار په بدل کې په یوې خیمه کې د اوبو رسولو د شرکت پر یو شمیر کارکونکو چې د سړک په جوړولو مصروف و حمله وکړه. زموږ نه وطنوالي وژل او له سیمې وتښتېدل. د وسلوالو طالبانو ویاند قر یوسف احمدی لازادی رو سره په ټلیفون تماس کې د دې پېښې مسولیت په غاړه واخیست. د ادا کوي چې په یاد پېښه کې یو لس افغان پولیس وژل دي خو چرواکي دا ادا نه مني. کرخ د هرات ښار په 15 کیلومتر کې پرته ده چې نسبتا امن ولسوالۍ بلل کېږي. خو تیره میاشت وسلوالو په دې ولسوالۍ کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د رئیس ډاکټر رنګین دادفر سپنتا ورور واشه. اخوا د شنبې په ورځ د فرا په بالابلوک ولسوالۍ کې په یو انتحاري حمله کې درې سیمه ییز پولیس وژل سول او درې ملکیان ټپیان سول. د فرا د والي ویاند عبدالرحمن ژوندي ازادي راډیو ته وویل چې دغه چاودنه د هغه کلینیک مخې ته وسوه چې د فرا پخوانی امنیت قمندان عبدالجلیل بختوری لیدنې ته ورغلی و خو نوموړي ته پکې زیان نه دی رسېدلی. په یوې بلې پېښه کې بیا د کونړ سیمه ییز چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ د دې ولایت په څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفانو په راکټي حمله کې 9 ولسي وګړي ټپیان سول.
اخوا په کونړ کې دولتي چارواکي وایي چې څوکۍ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو لخوا هوان لګیدل چې پکې وطنه ماشومان او ښځې ټپیانې شوې دي. د ملي اردو مسولان وایي په دانګام ولسوالۍ کې درې وسلوال طالبان وژلي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواړو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. روح الله انوري له سیمې څخه معلومات راکوي.
د څوکۍ ولسوالۍ د زوړ کلی یو تن اوسیدونکي په تلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې په سهار وسلوالو طالبانو د کلی سره نږدې د سیمه ییزو پولیسو په یو پوسته د هوان څو ډزې وکړې چې یوه یې د هستوګنې په کور لګېدلې ده. د څوکۍ ولسوال شاخص رو هم پیښه تاییدوي او وایي د 201 سیلاب قلی اردو د دوهمې لیوا ویاند محمد هارون یوسفزی ازادي راډیو ته وویل تیر شپه د دانګام ولسوالۍ کې د دوی سرتیرو د وسلوالو طالبانو په یو پټنځای د توپونو ډزې کړې چې په کې درې وسلوال طالبان وژل شوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د څوکۍ او د دانګام د پیښو په اړه څه نه دي ویلي. په دانګام او څوکۍ کې په داسې حال کې بریدونه کیږي چې د هیواد په ختیځ کې د نړیوالو ځواکونو قومندان ډګر جنرال جیمز میک ویر څرګنده کړي چې طالبان غواړي د ژمي را رسېدو وړاندې په ختیځ کې خپل بریدونه زیات کړي.
اخوا په فرا ولایت کې په یو قومي مشر او پخانی جهادي قومندان باندې ځان وژون کې برید شوی. په برید کې دغه قومي مشر ته کوم زیان نه دی رسیدلی خو درې سیمه ییز پولیس پکې وژل شوی دي. احمد شاه فطرتي په اړه ریپورت راکوي.
دغه ځانمرګې برید نن د غرمې مخکې د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ د فراه رود په بازار کې شوی دی. امنیتي چارواکي وایي د برید مخه په فراه ولایت کې پخوانی جهادي قومندان او قومي مشر عبدالجلیل بختور و. د فراه ولایت د والي ویان عبدالرحمن ژوندی وایي چې عبدالجلیل بختور په دغه بازار کې د یو کلینیک څخه د لیدنې پر مهال دغه ځانمرګې برید سره مخامخ شوی دی. د والي د ویان په خبره په دغه برید کې ځانمرګې چې واسکټ یې په تن کې وژل شوی او ورسره درې تنه محلي پولیس چې یوې قومندانو هم وژل شوی دی. د والي د ویان په خبره په برید کې قومي مشر د جلیل بختور ته کوم زیان نه دی اوښتی. د دولت استوال مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. عبدالجلیل بختور په فراه ولایت کې د نورزی ټبر یو قومي مشر دی او اته کاله پخوا د فراه ولایت د امنیت قومندان په توګه هم پاتې شوی دی. نوموړی اوس کومه دولتي دنده نه لري.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
لکه څنګه چې مو په خبرونو کې واوریدل د افغان حکومت د مخالفو سیاسي ډلو ځینو مشرانو نن په جرمني کې په هغې غونډې کې برخه واخیسته چې د افغانستان د سیاسي نظام د بدلون لپاره جوړه شوې ده. د ملي جبهې ویان سردار محمد رحیمي ازادي راډیو ته وویل چې دغه غونډه د افغانستان په وخت ماسپښین پیل شوه او د دې جبهې مشر احمد ضیا مسعود یې لومړنی ویناوال و. د دې غونډې د جزئیاتو په اړه به د ازادي راډیو په راتلونکو خپرونو کې واورئ. خو احمد زبیر اجمن په دې د دغه غونډې په اړه باندې ځینې معلومات راټول کړي په لنډو بي واورو.
ټاکل شوی د جرمني د مونشن ښار په غونډه کې د افغانستان ځینې سیاسي ګوندونه د یو شمیر بهرنیو هیوادونو له سیاسي ډلو او علمي شخصیتونو سره په دې هیواد کې د پارلمان یو غیر متمرکز نظام پر راوستلو او د سولې او انتخاباتو په مسلو بحثونه وکړي. د احمد ضیا مسعود په مشرۍ د ملي جبهې ویاند وایي دې غونډې ته د جبهې مشران هم ورغوښتل شوي دي. د سردار محمد رحیمی په وینا په دې غونډه کې به سربیره پر مسعود د ملي جنبش ګوند مرستیال فیض الله زکی، محمد محقق او د ملي امنیت پوخانی رئیس امر الله صالح هم ګډون وکړي. رحیمی وویل د دې غونډې اجنډا دوی ته په زړه پورې ده. دوی وایي ملي جبهه ته د غونډې اجنډا مطلوبه ده ځکه چې د ملي جبهې له نظریاتو سره نږدې ده، لکه په افغانستان کې د سیاسي نظام غیر متمرکز کېدل، پارلماني کېدل او همداراز نور لکه د سولې او امنیت او انتخاباتو مهم مسایل.
ښاغلی
رحیمی وویل د منشن نننۍ غونډه د منشن د جریان یو برخه ده چې د ځینو اروپایي غیر دولتي سازمانونو او اروپا میشتو افغانانو لخوا پر مخ وړل کیږي. رحیمی وویل د منشن په غونډه کې به د اروپا، امریکا، بریتانیا، ایران، پاکستان او هند ځینې سیاسي شخصیتونه او کارپوهان هم برخه ولري. د افغانستان ملي جبهه او ملي ائتلاف د افغان حکومت د سیاسي اپوزیسیون هغه دوه ډلې دي چې په افغانستان کې د یو غیر متمرکز او پارلماني نظام غوښتونکي دي. دوی ظاهرا دا ادعا ردوي چې ګینې په افغانستان کې فدرالي نظام غواړي، خو وایي په دې لټه کې دي چې په ولایتونو کې والیان او نور چارواکي انتخابي شي. تر دې مخکې د جرمني په برلین ښار کې هم د ځینو هغو امریکایي سناتورانو لخوا چې په افغانستان کې فدرالي نظام غواړي ورته یو غونډه وربل شوې وه. که څه هم افغان حکومت تر اوسه د منشن د غونډې په اړه څه نه دي ویلي، خو د برلین د غونډې مخالفت کړی و او هغه د افغانستان په چارو کې د بهرنیانو لاسوهنه بللې وه. بلخوا د افغانستان د حق او عدالت ګوند هم وایي چې د غونډې ته د سیاسي کمیټې مشر حنیف اتمر هم وربلل شوی، خو د ځینو مصرفتونو له امله به پکې یوازې په غیر مستقیمه توګه خپله وینا واوروي. خو د دې ګوند مرستیال معین مرستیال ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سیاسي نظام بدلول د خلکو حق دی.
زموږ هدف دا دی چې د افغانستان اساسي قانون دا تسجیل کړی دی چې کنه اساسي قانون کې تغییرات راځي، یعنی د نظام د بدلون په اعتبار باندې تصامیم نیول کیږي، هغه به د لویې جرګې له لارې نه راځي. لویه جرګه خپل قانون اساسي تسجیل کړی دی چې کوم میکانیزم لري، کوم جوړښت لري.
تر دې پخوا د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی اندېښنه ښودلې وه چې ځینې هیوادونه په افغانستان کې د ملوکو طایفي او فدرالي نظام رامنځته کېدو ته هڅې کوي. د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي حتی شک لري چې د دې هڅو تر شا د افغانستان د ټوټه کېدو دسیسې پټې دي. خو د سیاسي اپوزیسیون ځینې ډلې دا اندېښنې ردوي، وایي دوی غواړي په ولایتونو کې چارواکي د خلکو لخوا انتخابي شي او په دې توګه د خلکو ونډه په حکومت کې زیاته شي.
و هم اوریدل چې د افغانستان حکومت د مخالفو سیاسي ډلو ځینو مشرانو نن په جرمني کې سره غونډه کړې ده. غونډه پیل کړه او په دې غونډې په اړه باندې ځینې اندېښنې هم شته. احمد زبیر ژمند سیاسي چارو کارپو وحید مشته په دې حکله پوښتلې ده.
د اساسي قانون د لویې جرګې نه چې د هغه په نتیجه کې به اساسي قانون تصویب شو، له هغه وخت نه دا خبره وه چې اختلاف په دې کې چې څنګه یو نظام باید په افغانستان کې وي. د شمالي تلوالي کسان تر دې حد پورې په دې ټینګار کاوه چې باید یو غیر متمرکز نظام په افغانستان کې وي. البته په اول کې دا خبره کېده چې باید یو پارلماني نظام په افغانستان کې وي. ورو ورو دا خبره واوخته داسې یو نظام ته چې غیر متمرکز نظام وي. او اوس چې موږ ګورو خبره یوازې د افغانستان د اپوزیسیون کسانو څخه نه دي، بلکې ځینو بهرنیانو هم په دې دولسو کلونو کې څو واره دا مسله راپورته کړه چې په غیر رسمي توګه دا خبره پورته شوې وو. او اوس چې د 2013 کال مثلا نږدې کېږي، داسې ګمان کېږي چې د غربیانو په نظر یو لار چې کېدای شي په افغانستان کې سوله راشي، یا داسې یو سوله راشي چې بهرنیان له هغه نه بېغم وي او افغانان په خپل منځ کې سره ونښتي، هغه دا دی چې یو غیر متمرکز نظام وي او یو
ستاسو نظر د گاونډي هیوادونه څومره له داسې یو نظام سره لیوالتیا لري؟ ځکه چې په منشن په نننۍ غونډه کې هم ویل کېږي د پاکستان، ایران، هند کتونکي او ځینې کارپوهان هم ګډون لري.
زه نه پوهېږم چې دا کارپوهان چې دلته راغلي دي څومره حکومت سره تړاو لري، خو د حکومتونو له نظره که دا مسله وڅېړم، نه پاکستان لپاره او نه هم ایران لپاره داسې یو نظام چې په افغانستان کې راشي او په هغه کې غیر متمرکز نظام وي، دا د هغوی په ګټه نه ده. که څه هم یو ضعیف افغانستان د هغوی په ګټه ده، خو داسې یو نظام چې په هغه کې افغانستان سره وویشل شي او بیا جګړه رامنځته شي، د دوی په ګټه شاید چې نه وي. او له بلې خوا دا هیوادونه په خپل کې هم اقلیتونه لري چې دا هم دوی لپاره کېدای شي یو چالش وي. خو په هر حال تر هغه ځایه پورې چې ما ته معلوم دي، پاکستانیان هم همدغه خلکو سره چې هغوی د په افغانستان کې د یو غیر متمرکز نظام طرفداران دي، هغوی سره رابطه کړې ده، ځکه چې دا خلک د دوران د مشکل بیرنی او
جر حل غواړي. مجدا صاحب، څه موده مخکې ولسمشر کرزی دا وکړه چې پاکستان او ځینې هیوادونه کوشش کوي طالبانو ته یو څو ولایتونه ورکړ شي د سولې د پروسې په نتیجه کې، او په دې توګه افغانستان فدرالي او ملک طایفي خواته لاړ شي. یعنی دا اوس کومې غونډې روانې دي؟ آیا د همدغه هڅو یو برخه بوله یو کنه؟
بله، کرزی صاحب خو ځینې مواقع داسې خبرې کوي چې د موضوع په هماغه وخت کې ښایي، خو اصلي خبره دا ده چې اوس جګړه په افغانستان کې بنبست رسېدلی ده او سوله هم بنبست رسېدلی ده. زه فکر کوم چې تر ډېره حده پورې اوس ځینې هیوادونه او مخصوصا امریکا او د هغه ملګري دا کوشش کوي چې په بل شکل دا مشکل د افغانستان مشکل حل کی چې هغه یو لارې تجزیه ده.
دغه طالبان او ته فدرالي نظام څومره منلی ده؟ یو څومره وړي
طالبان خو په کلکه دا خبره رد کړې دي او ویلي دي چې افغانستان یو موټی هیواد دی، فدرالي نظام یا غیر متمرکز نظام افغانستان لپاره ضرر قاتل دی.
د سیاسي چارو کارپو وحید مشتاو. پوهیږئ د ژوند زر زرینې ورځې کمې دي؟ ډاکټران وایي دا هغه طلایي وخت دی چې که چیرته مور او ماشوم ته پاملرنه وشي د انسان د روغتیا ضمانت کوي.
لومړی زر ورځې د ژوند ژوند طلایي ورځې دي. نه همیشتې د امیندوارۍ دي د مور او دوه کاله د ماشوم لومړني عمر دی چې دوه کلن کیږي، دغې ته زر ورځې موږ وایو. زر ورځې د فرصت هغه ورځې دي که چېرته موږ دغه د لاس ورکړي نو فکر وکړو چې تقریبا اویا نه تر اتیا فیصدو پورې هغه فرصت موږ د لاسه ورکړو چې یو ماشوم موږ روغ جامې ته وړاندې کړو.
د اورزګان ولایت ځینی اوسیدونکو ادعا کوي چې په دې ولایت کې د عبدالحکیم شجاعي په نوم یو غیر مسؤل وسلوال کس یو ځل بیا د خلکو په زورولو پیل کړی دی. نوموړی په اورزګان کې د لسګونو بېګنا خلکو په وژنې او زورونې تورن دی چې د کورنیو چارو وزارت یې په خوا د نیولو ژمنه کړې وه. جمیله ظریف یې په اړه ریپورت لري.
که څه هم د کورنۍ چارو وزارت څو میاشتې مخکې په اورزګان ولایت کې د عبدالحکیم شجاعي په نوم د یو غیر مسؤوله وسلوال کس نیولو ژمنه کړې وه، خو د سیمې ځینې اوسیدونکي ادعا کوي چې شجاعي یو ځل بیا په خاص اورزګان ولسوالۍ کې د خلکو په زورولو پیل کړی. د خاص اورزګان ولسوالۍ څو تنو اوسیدونکو په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې شجاعي اوس هم په خاص اورزګان ولسوالۍ کې دی او په دې وروستیو ورځو کې هم له خپلو وسلوالو کسانو سره د خلکو مالونه چور کړي او څو تنه یې وژلي دي.
کوچک کلی ته راغله. په دغه کلی کې هغه پنځه داسې وویل چې پنځه ویشت نفره وویل د سرینکوټ په شفاخانه کې بستر دي، درې نفره یې په شهادت ورته وویل چې کور ته اور واچوي. په دغه کور کې دوې نجونې چې هغه عمرونه دی ډېر کم عمر درلودونکي ویل هغه په دغه اور کې هیڅوک نشو کولی، دا جرات نشو کولی چې واچي. دا نجونې د دې اور څخه راوباسي ارام په کافي حالت کې راویستل شي او د خلکو مالونه چور شول او خلک یې داسې وویل چې هغه ټولې ایډیان کړل. زما نوم عبدالسلامد یو ډېر سخت ظلمونه په تنظر سره کېږي. زموږ غوښتنه دغه چې دا پاسبانانو کوم مشر د شجاعي چې دا ختم چې لسوال او دا کومندان دا بدل چې د شجاعي ګسره خلیفه لاس دا ګسره کومنداني ولسوالي چې شجاعي ته ضرورت نشته.
سو مشتمخ کې د کورنۍ چارو وزارت وروسته لغې د شجاعي د نیول کېدو امر وکړ چې د اورزګان په لسکونو اوسیدونکو کابل ته راغلل او د ولسي جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ته شکایت وکړ. هغه مهال د اورزګان قومي مشرانو ادعا کړې وه چې شجاعي لسلو ډېر کسان وژلي دي. شجاعي د غزنی ولایت د ملستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د اورزګانیانو په خبره دا مهال په اورزګان کې و امنیتي پوستې لري. په مشرانو جرګه کې د اورزګان د خلکو پخوانی سناتور محمد انیف انفی ازادي راډیو ته تایید کړ چې شجاعي یو ځل بیا په خاص اورزګان ولسوالۍ کې راپورته شوی دی. نوموړی وایي چې عبدالحکیم شجاعي د ولسمشر د دویم مرستیال محمد کریم خلیلي ملاتړ له ځان سره لري. مخکې تر دې د ولسي جرګې د شکایتونو اورېدو کمیسیون ادعا کړې وه چې شجاعي د ولسمشر د دویم مرستیال کریم خلیلي ملاتړ د ځان سره لري او یو ځلې له نیول کېدو وروسته خوشې شوی هم دی، خو د کریم خلیلي دفتر بیا دا ادعا ردوي. بلخوا بیا د اورزګان ولایت د امنیت قمندانۍ هغه خبرې ردوي چې دوی د شجاعي ملاتړ کوي. د اورزګان د امنیت قمندانۍ ویاند فرید ایل ازادي راډیو ته وویل چې شجاعي په دې ولایت کې فعالیت نه لري او که ولري هم نو دوی مخه نیسي.
زه دا خبر په بشپړه توګه ردوم. شجاعي په ټول اورزګان کې نسته او که هغه وی هم نو موږ یې نیسو. موږ دا خبر ردو چې اورزګان ته وسلوال کسان راځي او خلک زوروي. دلته پولیس دی، قانون دی، دولت دی، هیڅوک نسي کولای چې دلته راسي او بې وسله او بې ګناه خلک وځوروي.
شاوخوا ته میاشتې مخکې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست وزیر جنرال مشتبه پتنګ د رسنیو په مخ کې وویل چې په یوه اونۍ کې به شجاعي ونیول شي. تر اوسه پورې د کورنۍ چارو وزارت د نوموړي د نیول کېدو خبر نه دی ورکړی، خو ځینې عام خلک او کتونکي وایي چې د هیواد په بېلابېلو سیمو کې د غیر مسؤولو وسلوالو کسانو موجودیت د افغان دولت اعتبار زیانمن کړی دی.
نامعلومو وسلوالو په پیښور کې د عوامي نېشنل ګوند غړي او د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی لپاره د دغه ګوند انتصابي کاندیدا نجمه حنیف په ډزو وژلې ده. د سیمې امنیتي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو نجمه حنیف په ډزو وشتلې چې له عملی نوموړي ځای په ځای مړه شوې ده. د ازادي راډیو خبریال ذبیح شفقی په اړه معلومات راکوي.
د پیښور امنیتي چارواکي وایي چې نامعلومو وسلوالو د شنبې په شپه د عوامي نېشنل ګوند غړي نجمه حنیف په ډزو وژلې ده. د پیښور د یاتاباد نومي سیمې امنیتي چارواکي وایي چې د شنبې په شپه ناوخته د دغې سیمې په فیز 1 کې نامعلومو وسلوالو د عوامي نېشنل ګوند غړي او د خیبر پښتونخوا د ایالتي اسمبلی کاندیده نجمه حنیف په خپل کور کې په ډزو وژلې ده. د امنیتي چارواکو په وینا نامعلومو وسلوالو د نجمه حنیف په کور کې دننه پر هغې ډزې کړې چې په ترڅ کې نوموړی ځای پر ځای مړه شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې د پیښې په سیمه کې تلاشي عملیات پیل کړي دي او ډېر ژر به د نجمه حنیف وجون کې ونیسي. د عوامي نېشنل ګوند یوې غړې یاسمین ضیا ازادۍ راډیو ته وویل چې د نجمه حنیف د وژنې تحقیقات روان دي او دم ګړۍ موږ دا نشو ویلی چې نوموړی چا وژلې ده. نوموړی په دې اړه زیاته کړه
چې اوس موږ چې کله هلته څه صورت حال نه خبر شو چې څنګه کور کې واقع شوی ده یا هغې طرف نه فیلحال موږ ته داسې ډېر معلومات نشته چې آیا دا ټیررسټ ایکټیویټي ده که بل دښمني ده که څه شی دی. داسې هېڅ یا موږ ته څه صورت حال واضح نه ده. خلک کور ته انټر شو او بس دا شوټ کړه بیا ووتل. دومره صرف موږ ته انفارمیشن دی. نور جی بی خاون سوسایډ بم کې او بچی شهید شوی و جی انیل جدول.
نوموړی وایي چې تر دې دمه د ګوند ډېر غړي د تروریستانو لخوا وژل شوي دي او په وینا یې چې دا لړۍ لا اوس هم دوام لري. نجمه حنیف د عوامي نېشنل ګوند د صوابۍ د پخواني ناظم او د دغه ګوند د جګپوړي غړي انیف جدون میرمن وه او د 2013 میلادي کال په ضمني ټاکنو کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا د خیبر پښتونخوا ایالتي اسمبلی د ځانګړو ښځینه څوکیو لپاره نومانده شوې وه. د یادونې وړ ده چې د عوامي نېشنل ګوند غړی او د نجمه حنیف خاوند حنیف جدون د 2011 میلادي کال د کوچني اختر په دویمه ورځ د خپل زوی او ساتونکي سره یو ځای د خیبر پښتونخوا په صوابۍ کې په یو ځانمرګي برید کې وژل شوي وو. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د ګوند جګپوري غړي میا افتخار حسین او نورو د نجمه حنیف وژنه غندلې او د خیبر پښتونخوا پر ایالتي حکومت یې غږ کړی چې د نوموړي وژونکي د ژر تر ژره ونیسي. ذبیح الله شفق، ازادي راډیو، پېښور.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په مصر کې اعتراضونه دوام لري. د مصر امنیتي ځواکونو چې د چهارشنبې په ورځ د لری کړې شوې جمهور رئیس محمد مرسي د ملاتړو د اعتراضونو د ختمولو عملیات پیل کړي، تر اوسه په شخړو کې له 100 څخه زیات کسان وژل شوي او په زورونو ټپیان دي. د مصر پوځ د شنبې په شپه د نورو اعتراض کوونکو د لری کولو عملیات هم کړي. د مسلې تفصیل به د ازادي راډیو د خبري څانګې په ریپورت کې له جنقه الکوزي څخه واورو.
د مصر امنیتي ځواکونه تیره شپه په قاهره کې الفتح مسجد ته چې د اخوان المسلمین ډلې په سرونو ملاتړې پکې محاصره ول ورننوتل. راپورونه وایي د جمعې په ورځ په مسجد کې د اخوان المسلمین ډلې او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتو کې له اتیا او زیات کسان وژل شوي ول. راپورونه دغه راز وایي د مسجد یوه برخه له اعتراض کوونکو څخه پاکه شوې ده. عسکر هڅه کوي چې اعتراض کوونکي تسلیمېدو ته وهڅوي. دوی دغه راز مسجد ته د رژیم د طرفدارانو د یوې ډلې د داخلېدو مخه هم نیولې ده. فرانس پریس خبری اژانس د مصر د کورنیو چارو د وزارت له خولې وایي چې د جمعې په ورځ د قاهرې په ګډون د اخوان المسلمین ډلې له زرو زیات کسان نیولي. دغه ډلې د چهارشنبې د ورځې د وژنو په غبرګون کې چې له 600 زیات کسان د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي وو، د جمعې په ورځ د قهر جمعه په نامه اعتراض وکړ. اخوان المسلمین ډلې هوډ کړی چې له وینې تویدو سره سره به اعتراضونو ته دوام ورکړي. زیات شمېر هیوادونو او نړیوالو مشرانو د اعتراض کوونکو پر وړاندې د مصر د پوځ عمل غندلی دی. د نړیوالې عمومي بخښنې سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د وروستیو وینې تویدو په اړه د پوره تحقیقاتو غږ کړی او د مصر پر امنیتي ځواکونو انتقاد کړی چې د اعتراض کوونکو پر ضد بیخي نامناسب عمل کوي. د اروپایي ټولنې سترو هیوادونو ویلي چې د مصر د شخړو پر وړاندې د دې اتحادیې همغږی ځواب برابروي. د دې اتحادیې غړو هیوادونو په انفرادي ډول په مصر کې وینې تویدنې غندلي، خو د بهرنیو چارو وزیران باید د مصر د حالاتو په اړه پروانې ونې کې غونډه وکړي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د جمعې په ورځ د فرانسې له جمهور رئیس فرانسوا اولاند سره په ټلیفون کې خبرې وکړې او وی ویل چې له مصر سره په خپلو اړیکو له سره غور کوي. جرمني د سوداګرۍ په برخه کې د مصر ستر شریک هیواد دی، خو له دې سره سره د مصر د پوځ پر وړاندې نړیواله غندنه ډېره جدي نه ده. د سعودي عربستان پاچا عبدالله وی د تروریزم او شخړو پر ضد جګړې کې د مصر ملاتړ کوي. عربي متحده اماراتو او اردن هم د مصر د پوځ ملاتړ کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو د پنجشنبې په ورځ له مصر سره ګډ پوځي عملیات لغوه کړل او له امریکانو څخه یې وغوښتل چې له دې هېواد څخه ووځي. واشنگتن چې مصر ته په کال کې $1 میلیارد مرسته ورکوي وایي چې په نورو اقداماتو هم غور کوي.
روانه خبری مجله هم دومره وشپګنیمه بجې کیدون کې دی. جاوید نیمی ستډیو ته راغلی او